یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په قطر کې به نن هم د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وشي. په دې اړه وړاندې توضیحات درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. او روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د هیواد ته د مرستې وړاندیز کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. دفاع وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې تایید کړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات کړي. دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په عین حال کې دا یادونه هم کوي چې هلته د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه څېړنې روانې دي. له دې مخکې د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي و چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر د معلومولو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی. طالبانو رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر تابه شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د ښه ترسره کولو په هدف شوی دی. نن پنځمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15 نیټه له بنده خوشي شو. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فندرلاین د پنځمې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې. د افغانستان ولسمشرۍ مڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر هر اړخیز بحث وشو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې په بهیر کې د اروپایي هیوادونو رول مهم بللی او د دې هیوادونو په تیره د جرمني د همکارۍ څخه یې مننه کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین د پنځمې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړې او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پرول شوی. امریکا، کانادا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي. امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر هغه چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پاموړ بودیجه ورنکړل شي، د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړ جاړی ونکړي. د سپینې مانۍ ویاندې سارا ساندرز دا بیان پرون په داسې حال کې خپور کړ چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکنیل او د ډیموکراتانو مشر چک شومر په خپلو کې یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره سره وکتل. پرون د امریکا سنا د تړل شویو فدرالي ادارو د بیرته پرانیستو لپاره سیالو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پیشنهادونه رد کړل. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د څلور دیرشو ورځو راهیسې تړلي چې دا د دې هیواد په تاریخ کې د یوې برخې فدرالي ادارو تر ټولو اوږده رخصتي بلل کیږي. او وروستی خبر تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي اقدام په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونو لپاره غږ کړی. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې به مقدونیا خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناتو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت خلاص اخلي. د توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونیا ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر لس کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې نن به هم په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري دوام وکړي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګزرند ناروغي د لمنځوړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څول سوالې د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورونو سره کار کوي.
په روزګان کې به سر لنوي او نه د ګزرند واکسین په لری پروتو سیمو کې هم تطبیق شي.
مخه به کمپاین کور په کور به وس په جمعات په جمعات یا سایت تر سایت د به موږ له خیره سره کمپاین لرو.
د زمارای زما حق پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د چیرلو پر موضوع بحث لرو. نن په کابل کې د افغانستان د اجرایی ریاست د دوم مرستیال حاجی محمد محقق په پلوی غونډه شوې ده. مخکې تر دې چې کابل ته ورشو د دې غونډې په اړه تاسو ته حال درکړو، د سولې خبرو ته به تم شو. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وشغیږي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبې پورس په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن پنځمې ورځې ته تمدید شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نشي کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی د پنځشنبې پورس د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې دا خبره هم وکړه چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دی را دي. جمهور رئیس غنی د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل چې د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده داده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نورو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د قطر د دفتر په ارتباط لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، دا تغییر راغلی دی چې طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي د دوی د سیاسي د دفتر مشر په توګه د ملا محمد برادر ټاکل شوی دی. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی شو. د له زندانه د د خوشکې دو په ارتباط هم زلمی خلیل زاد هڅه وکړي او د سراپور نخباره شو چې زلمی خلیل زاد له پاکستاني چارواکو د ملا برادر د خوشکې دو غشتنه وکړه. د 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی وو چې ملا برادر غشتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي، خو په پاکستان کې ونیول شو. اوس په کابل ته مخه کړو. په کابل کې د حاجی محمد محقق پلویانو غونډه کړې ده. د اجرای ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون ولسمشر اشرف غنی له کاره ګوښه کړ، خو اجرای ریاست په یوې اعلامیې کې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت له پریکړو سره په تضاد کې وبلله. د کابل نننۍ غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی. له ده به واورو وصال صاحب، په دې غونډه کې څوک راغونډ شوي وو او څه یې وویل سر؟
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند چې په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د ټیم پلوي هم کړی ده، دوی نن د ولسمشر د هغې پریکړې په غبرګون کې دلته کابل کې راټول شوي وو چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لخپل دند لری کړی ده. دغه ګوند محمد نتیقی وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د ازل کولو صلاحیت نه لري. دی وایي ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه، بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی دی او د ملي والی د حکومت تر پایه به خپل دندې ته کوي. نو دوی په خبره د حکومت جوړښت د یو سیاسي هوکړې شوی دی او همور دی، په هغه صورت کې چې دوی وایي چې یو لوی له نظام حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت د لاسه ورکوي او په دې توګه د ملي والی حکومت عمر پای ته رسیږي. د ښاغلي ناطقي په خبره ولسمشر باید د ښاغلي محقق په اړه صدر شوی فرمان باید لغوه کړي. دا شان دوی دا هم وغوښتل چې د ټاکنو د نهایي پایلو تر اعلان د سیاسي مقررو لیو او ازل لړۍ باید بند شي او کوم ادارې چې مشر نه لري د سلسله مراتب په پام کې نیولو سره د تری سرپرست وګمارل شي. دا شان د دوی بل غوښتنه دا و چې دولتي امکانات او نهادونه څخه د خپل کمپاین په موخه استفاده نه کیږي.
بله وصال صاحب، د افغانستان اجرایه ریاست هم پرون دغه پریکړه وغندله، لیکن په ورته وخت کې داسې راپورونه خپاره شو چې په خپله ښاغلی محقق به نن خپل دریځ روښانه کړي. د محقق په ارتباط څه ونه ویل شول چې دی به څه ووایي او کنه؟ له غونډې داسې معلومه شوه چې په همدې خبرو به دوی هم اکتفا وکړي.
تر اوسه پورې خو څه نه دي ویل شوي. یوازې تېره ورځ په خپله ښاغلي محقق په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نن د خپل دریځ روښانه کوي په دې تړاو، خو داسې ښکاري چې همدغه غونډه د دوی په توافق باندې نن جوړه شوې وه او دوی یو لړ خبرې اترې لرلې او تقریبا داسې ښکارېدل چې همدغه د ښاغلي محقق له ادرسه خبرې هم دي. او دوی دا هم ویل چې په تېرو اتو میاشتو کې د ملي والی حکومت کومه هوکړه چې شوې ده او دغه مخې د ملي والی حکومت رامنځته شوه، 22 مورد اختلاف کارونه د ولسمشۍ مانی لخوانه شوې دي چې دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی دا غوخه موخه کچرته دغه لړۍ دوام وکړي نو دوی به بلې ټاکنې باندې غوړو کې چې هغه به د موقت حکومت رامنځته کول وي چې هغه به رامنځته کیږي او بیا به انتخابات هم اغوی سمبالی او مختب وړي او دواړه لوري بخپل مشروعیت د لاسه ورکې اجرایي ریاست هم ولس مشه مړې هم
په داسې خبرداري په صورت کې چې دوی وایي چې بل حکومت باید رامنځته شي که چېرته د دوی غوښتنېونه منل شوي، په داسې مهمه غونډه کې د اجرایي ریاست په استازیتوب هم چا برخه اخیستې؟
نه، یوازې همدغه د خلکو د اسلامي وحدت ګوند کم شمېر پلویان ول، دومره ډېر هم نه ول. او یوازې محمد نتیقی چې دغه ګوند سرپرست دی هغه یوازې وینا وکړه. او دوی یوازې همدغه د اجرایي ریاست کومه اعلامیه چې پرون خبره کړې وه دغه یو څو مهم ټکي دوی هلته بیان کړل او همدغه اعلامیه په پای کې په د غونډې په ګډونوالو هم وویشل او په همدوی باندې دوی تر ډېره حده پورې اکتفا وکړه.
مننه واصل وصال، وو چې په کابل کې د حاجی محمد محقق په پلویتوب د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند د وی غونډې حال راکوه.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال په ټول هیواد کې د ګزند 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو له لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو ویروس له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ساری نه و. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکاري او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون لامله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نس کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېښودي. یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا موږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه ده مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس شته که نه شته. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتاونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګوزن ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي، دا وزې په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه شوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزن ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو، طالبانو څخه او د غډلو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک څوک نه مبتلا کوي چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیانو ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګزن ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزن د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
په کندهار کې تیر کال د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په روزګان کې تیر کال د پولیو 2 پیښې لیدل شوې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په ټول روزګان کې د پولیو واکسین تطبیق شي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګیدونکو سختدریزو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غراز د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوی ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانې یا مالیه وزارت پرون پنجشنبه وویل څلور واړه ادارې د ایران د سپاهي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف د ایران له لوري په سوریه کې جوړی شوی فاطمیون او زینبیون قولی اردوګان دي چې غړي د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوی او اکثر غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بیرحمه رژیم په خپل خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنی لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې په خو په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
سروان صاحب مننه. البته په ماهان هوایی شرکت روانه اونې جرمنی هم بندیز لګولی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا روزگان دا روختی مسئولین وی طالبانو اجازه ورکرد چه دوی تر کنترول لاندی سیمو که دا پولیو واکسین تطبیق شد. تفصیل دا شریف الله شرافت پراپور کرد.
چارواکی وای تر اتو میاشت وروسته وسلوال طالبان دیته چمتو کړی چې په جنوبی حوزه کې د پولیو واکسین ته مسجد په مسجد اجازه ورکړي. دی وای که څه هم دغه عمل د روغتیا وزارت له طرز عمل سره په ټکر کې دی، خو بیا هم مسجد په مسجد به د پولیو واکسین وکولای شي چې زیات شمیر ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغوري. په اورزګان ولایت کې د عامه روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان اغه مخیل ازادي راډیو ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت مشرتابه دوی ورځې مخکې له وسلوالو طالبانو سره پر همدې موضوع موافقه تر رسیدلې دي. دی وای په اورزګان کې به دغه کمپاین لړۍ پر راتلونکي اونۍ کې فعال شي او یو لک ډیر زره هغه ماشومان چې په تیرو اتو میاشت کې له واکسینه بې برخې و واکسین بسي.
لنیک مرغه موافقه د شوې ده چې مخې به کمپاین کور په کور به وس په جمعات په جمعات یا سایت تر سایت به موږ له خیر سره کمپاین لرو. بطلون کې هفته کې به موږ د کمپاین افتتاح کول خیر سره
دا فدا سیال کې چې لدی وړاندې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیولې و او ویلې و چې نور د روغتیاي مسولین نور د پولیو واکسین مسجد په مسجد تر سره کړي، خو روغتیاي مسولین بیا ویلې و چې د مسجد په مسجد د پولیو د واکسین کمپاین تر سره کول دا د روغتیا وزارت له طرز عمل سره په ټکر کې دي. که څه هم روغتیاي مسولین د پولیو د واکسین د فایل خبر ورکوي، خو لا هم دغه مسولین اندیښنه لري او وایي چې زیات شمیر ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې شي. دی وایي تر هغو به ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه ونه ژغورل شي تر څو چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه وي ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې اورزګان میشت بیا وایي کچېرې د پولیو واکسین مسجد په مسجد تر سره شي نو ماشومان به یې له واکسینه بې برخې پاتې شي او د پولیو په ناعلاجه ناروغۍ به اخته شي.
زما نوم سپلا دی، د مرآباد اوسېدونکی یم. کور ته که لوی کاغه بېخي کوچنی دی، هغه که زه نه یم یو څوک یې ورته راایستای شي، که غټ وي هغه خو ورته راوځي. اوس چې زه نه یم بل کوچنی هغه نه شي ورته راایستلی چې اوس په مسجد کې مسجد زما څه لېرې.
زه چې کور مې په چلنګر کې دی، نوم یې پلاجان دی، چې مسجد مې څه لېرې غټ غټ خلک نه وي ورن کوچنیان نه ورځي.
زما نوم عبدالباري دی، د پوټې د کلاچې یم. نو خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي، موږ په خوارۍ پسې ورکو الکان کوچنیانې نه شي ورکړلی او کور
دا فدا سیال کې د چ پتیر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې شل د پولیو مثبت پیښې ثبتوي دي چې څوار لسی وازی په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، د روزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تېر کاله کندهار کښې یم. موږ د نادي راډیو ته دغه پیغام دی چې د سمې مرستې چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کار کوي، او داسې مهاجرینو ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالې دغه ځاګي ته راغلي د جګړو د سیمې ته. زموږ دا هیله ده چې د ادارې فساد ورک کړي او دا مرسته صبر ورسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم، د ننګرهار د ولایت نه آزادۍ راډیو ته خپل سلامونه ولیکې هیلې وړاندې کوم. او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه او خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم ریشن په دې معلمانو باندې وال کېږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کېږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي د معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم، فرید امینین د کابل ولایت د احمدشاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابار کړو کابل ته روان شو، د لاره کښې پوستې دي، حتی ولایت کښې ګاډي را پولیس را ودي داسنه. موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګ یې، ډېر په هغه بل پی. موږ دغه غټو لوړ پورو چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دې وکړي. دې پوستو د دفتر ولایت د قومندانۍ مخې ته رنجر را وځي، موږ نه په ګاډي کښې 2000 3000 3000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ونې ته میدان کابل ته راځي، پرې میدان پولیس موږ ډېر په هغه کوي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 7.5 اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ د اونۍ بحث دا دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چې کوم کسانو ځانونه کاندید کړي دي، نوماندان کړي دي، د هغوی اسناد څېړل کېږي. آیا د قانون له پلوه د دغه اسنادو څېړل څرنګه کېدای شي؟ په دې اړه تفصیلي بحث په دې پروګرام کې اورېدلی شئ. خو یو یادونه وکړم چې د تخنیکي ستونزې له امله نه شو کولای چې ستاسو رارسېدلی سمسونه ولولو، خو اوس یوه په زړه پورې مسله راخلو. کوم کسان چې ډیجیټلي ټیکنالوژي ډېره کاروي څه اغېز پرې کوي؟ په دې اړه د یوې پراخې څېړنې جزئیات عصمت سروان درسره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټیکنالوژیو د اغیز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټیکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر 50% لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټیکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټیکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4 دی، چې تر 0.5% هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغېز تر دې 4 برابره ډېر دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شي. او که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته هغه مطالب چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغوی متن لوستلی شئ او مرکه اوریدلی شئ. همدارس د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې سماره یې سم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله چړل شوې ده. خو اوس د 12 بجې او 10 دقیقې د لنډ خبرونو له احمد تکل څخور.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. طالبانو رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې نن د 15 ورځې لپاره په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. د جرمني دفاع وزیر پرون د سویس په داووس ښار کې ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د دې هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر هغې چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پام وړ بودیجه ورنه کړل شي د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړ جاړی ونه کړي. او تمه ده چې د یونان پارلمان بنن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یونان د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول.
اوس هم سما رایه زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق
نیوان ګلسوالی مواد د پرون رس خلاصي وی
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق څنګهړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د چړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند د شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوه ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبرې دی ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات باطل اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دي. ښاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنند و در موضوع تصمیم بگیرند. کسی متضرر شد قضیه میاد مرحله استیناف و تصمیم مرکز. اینالی برای ما فرصت بودن که میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړنی نتایج د جدي پسل رویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو دغه کمیسیون مرستیال همایرا حقمل تیر اونۍ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځانډولې خو لغوه کړې نه ده، او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شول، خو نتایج په سبان دی دوه میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمیرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول یې لغوه اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رای به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه په شا کې. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد. با تمام اسناد دست داشته خود ما که ما شریک ساخت پروسه کابل باطل شده، اما پروسه کابل به اساس سازش و تعلیق رفته. ما از کمیسیون سم شکایت انتخاباتی این را میگیم. چرا یک هفته پیش که احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنید، چرا سکوت کردید؟
در افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نشي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته کړي.
دا چې هم خلک د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
زما نوم افتخار احمد. چې جرګې ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوي دي دا هیڅ د منلو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوي دي یا سیاسي ملاتړ دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپله دا منلې وه چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نمایندانو کې راغلو.
زما نوم مجیب الله ده. دا کامیابي او ناکامي د سیاسي معاملو له مخې ترسره شوی دی، د ولس په رایه باندې سوداګري شوی ده.
د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو مرحله پیل سوې ده چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د دلوې په 14مه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې 100,000 تذکرې ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونه لري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمېر نور شرایط پوره کړي کولای سي ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی او د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له محترم ابراهیمی صاحب نه پوښتو دا چې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید، د راتلونکي لپاره چې لومړنی لیست اعلانېږي څومره موده په پام کې نیول سوې ده؟
به نام خدا و بر سلام به شما و میهمان ګرامی شما. قسمی که شما در جریان هستین، روز یک شنبه آخرین روز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری بود که تا اکنون 18 تن ثبت نام کردن نامشان رسما به حیث کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. و این روند بعد از او ما روند بررسی اسناد و مدارک که تمام آن ایده از شهروندهای ما به شمول چرای سیاسی و جهادی که رسما ثبت نام کردن ما آغاز کردیم. در طول دو هفته روند بررسی تمام اسناد و مدارک یا ادامه خواهد داشت و بعد از او ما فهرست ابتدایی را اعلان میکنیم، فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را. بعد از او تمام شهروندا به شمول کاندیدا حق اعتراضات و شکایات مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی دارن که میتونن به کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح درج بکنن. بعد از او کمیسیون شکایات انتخاباتی در چارچوب مکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون اساسی قانون انتخابات با تمام آن در شکایات که درج شده یا رسیدگی میکنن و فیصله ها یا یافته هایشان هم مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی به ما ارسال میکنن. بعد از او ما نتایج نهایی را اعلان میکنیم.
دکتر سبزلمه زبلای، در جمهوری ریاست در کاندیداتوری پر در بندیزین شرایط قانون که وضع سویدی پا مقای که در دوگونی طبیعت موضوع در پا جنگی جرمون در ککرده موضوع در بلا بل در غصب موضوع در بلا بل الخونه دیم تل چه در انتخابات خپلوا کمیسیون ولیدی چه با دی برخه که دوی چرنی که بیا چرنی از سرسری آوائی تیره سویدی دی تاسی سپارختنه چه در چه در چرنی چوم را جیدی تر چو پوری آقا کسان چه واقعن دی کاندیدی ورد دی آقا زنون کاندید که اونور کسان چه وردی نی لیس نووزی
دیر شکر ترس در مخ اول تاسی تا جناب ابراهیمی سبتا او طول آوردون که تا چه در زادی رادیو آوری ایترامات اختیموم دا وزی خبر را چه پا قانون اساسی کم د شپته ماده بعد شرایط وزکړی دی یو کاندید د پارت څوک راځي جمهوریت ځان کاندیدی په د مدني حقوق سره محروم نه په جرم باندې د ارتکاب په جرم باندې متهم سوی نه د محکمې د خواڅخه فیصله نه باندې سوی یا فرضاً څلوېش کال عمرې همدغه سي د مشتاسي د د انتخابات قوانینه موږ څه ورته لرو شرایط ورتهسته مهمه ده چې یو لک تذکيري مغشتلی سی باید یو لک تذکری چې کارم ور باندې ولسوي دام باید راوړي. اوس داسې نفر موږ ډیر پکښې وینو یا په خپله کاندید یا معاون دی چې هغه په د ولسي جرګې کې کاندید وو چې هغه فیصله څلور پنځه زره رایې نه دي پیدا کړي، نو یو لک دغه سټیکردار تذکرې یا پلویان د دغو اغایانو یا دغو ورونو له کمه کړي. زموږ خواهش دغه دی چې محترم کمیسیون چې دا اوس پلټنه کوي ورباندې شروع دي، د دوه هفتو دپاره دی وخت لري، لطفا دغه دی جدی ونیسی چې اول هغه خلک چې په سابقه کې دی په جنایتو باندې دغه سوي دي، درسته ده چې محکمې به فیصله نه کړي ځکه چې هغه انتقالي عدالت پروسه خو په دې افغانستان کې دغه نه پلی نه سو، ولې شواهد شته، آثار شته، شاهدان شته چې څوک په جنایتو باندې دغه سوه دي متهم سوه دي، چا جنایتونه کړي دي. لطفا دغه خپل پاک وجدان د روی څخه قضاوت وکړي بدون دغه څخه چې هر رقم ملحوظات په نظر کې ونیسي. دا هر څوک کچيري اوس په قدرت کې، کچيري د تنظیمو په راس کې، کچيري همدغه سیاسيونی که پیسداري که غریبي که په هر ژبه خبرې کوي افغانان دي، ټوله شکر دي مسلمانان دي، دغه وطن تابعیت لري، صرف دغه معیاراتي وربند تطبیق یو داسې په جنایتو باندې متهم دي یا شواهد وربند لري پلټنه دي وکړي، لطفا دې لیستو بس.
ابراهیم صاحب لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په دې برخه کې کمیسیون باید جدي برخورد وکړي. ګورو چې یو شمېر کسان په یو انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي، یو کاندید او دوی معاونین دي، په داسې حال کې چې دوی رسمن دندې هم دي لري، دولتي دندې لري، انتخاباتو قانون کې او د اساسي قانون کې دا واضح شوي چې دوی باید استعفا وړاندې کړي. فقط په دې برخه کې کمیسیون څومره جدي ده او چې تر څو پورې دغه ماده یا دا شرط تطبیق می؟
دقیقا به هیچ عنوان استثنای کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ شخص یا هیچ فرد قائل نیست و هر آنچه که مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز عمل واجدین کاندید شدن انتخابات ریاست جمهوری است ما عمل میکنیم و هر شخصی که امو شرایط که در مجموع در طرز عمل واجدین کاندید شدن و قانون اساسی قانون انتخابات آمده ما رو عملی میکنیم. مثلا در تابعیت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه، سن 40 سال پوره کرده باشه، محکوم به جرایم ضد بشری نباشد، محروم از حقوق مدنیش نباشه، معمول لیست 100 هزار حامی یا 1 لک حامی که از 20 ولایت از حداقل 2% داشته باشه او را تکمیل بکنه، مو طرفی که پول هست 1 میلیون افغانی هست او را در مجموع داشته باشه، استعفا خطش است، فرم ثبت داراییش است، فرم صحیحش هست، فرم استلام جناییش هست، یعنی همه موارد هست که هر کدامش ما تک به تک ایره ما بررسی میکنیم. در صورتی که افراد اشخاصی که ثبت نام کردن در شمولی 18 تن شرایط پوره نبکنم مطابق با مواد قانون یا به فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات رئیس جمهوری را پیدا نمیکنند.
ناچر صاحب تل د انتخابات کمیسیون په دې برخه کې ژمنې کړې دي لکه د ولسی جرګې انتخابات مو ګولیدل، د تیر 2014 کال انتخابات مو ګولیدل، خو بیا هم لیدل سی د ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي لکه د یو کاستا په دولت کې وظیفه لري دای کاندید سوی ده، په دې برخه کې تاسو پرختنه چي دي او قانون په دې برخه کې څه صراحت لري؟
قانون خو جنابي ابراهيم صاحب هم تشریح کوي دی اوس متعهد دي
وګوره قانون لرو خو به
تطبیق کده اصلا خبره په حکومت کې ده، کچیری حکومت دا اوله سر څخه په هر عرصه کې دا قانون راخسته او تطبیق کړه وای، پر هر ګین تطبیق کړه وای، په سپینی په صلاح په ریاست اجرایی کې تطبیق شوی وای، په خپل پر ډاکټر صاحب لا تطبیق وای، په ډاکټر صاحب پر رئیس جمهور اشرف غنی باندې تطبیق وای، د پارلمان پر هر غلو پر هر غاصب باندې تطبیق وای، پر قضات تطبیق وای، پر څارنوال تطبیق وای، پر والی تطبیق وای، پر معین تطبیق وای، پر وزیر تطبیق وای. نن به دغه د تشویش هیڅ نه درلودلای، چون دغه سی خلاوی په دغه څو کلونو کې لاس پنځل اسکاله کې واځ د اشرف غنی صاحب دوران
انتخاباته کمیسون وای خو څر څه تیرسیو وس موږ ژمن چې تطبیق کی اې دوی بوتونه
دوی ژمن دی دا کارم کولای شي په شمت باتی کانفرنس کې د ملت څخه کومه کوال سی وروره د دوغه اول سن لپاره چې تاسو کاندیدان دي که تاسو په مورګه هر کوم معلومات لري تاسو لوت ول ماسر کومه کوي مستند راکی مستمع معلومات دی رښتیا دا یو لکه لپاره چې تذکری د شول ولاتو په نامه باندې شول کړی دي رښتیا هغه په ولاتو کې ستاسو د مربوطه ولات خلک دي کومه کوي جنایت کړی دی په کوم ولادت کې کړی دی غلا کړی دی غصب کړی دی په کوم ولادت کړی دی کومه دي د ملت څخه وغواړي بهترین حمایت د دغه کمیسون لپاره په دې شرایطو کې د جل دغه لپاره د ملت غوښتنه ده نه د حکومت ځکه په حکومت کې هم ډاکټر عبد الله کاندید دی امر صاحب جمهور کاندید دی هغه نس کولای دی سره صادق
نه ډاکټر صاحب یو بل موضوع تر اعظم قانون د جمهور ریاست د ټیم په اړه باندې وضاحت لري کله چې د مثال استعفا ورکړي د قدرت خلل رامنځته کوي قانون له صراحت لري چې دوی باید استعفا ورنکړي اوس اجرایی ریاست راځو ډاکټر صاحب عبد الله وایي چې د حکومت یو برخه حکومت ما سره تقسیم شوی د زی استفانه ورکوم قانون په دې برخه کې صراحت لري او په دې وخت کې کمیسون باید صبر خور
دا چې نس کېدل چې مشتاسي دا حکومت راوخو د یو تفاهم په نتیجه کې حکومت ورته وایو نه د قانون اساسي مطابق او بیا نو چې قانون اساسي راوخو نیمه بخش کې تطبیق کو پر رئیس جمهور پر ډاکټر عبد الله ځنی دین مستثنا کو زه دا وایم چې نه رئیس جمهور بعد د خپل وظیفیت دوام ورکړوي نه ډاکټر صاحب عبد الله ځکه د قانون اساسي مطابق د دواله نه راغلي د دواله قانون اساسي په خلاف یو تفاهم کړی
قدرت خلا رامنځته کیږي بیا خو
دا د قدرت خلا چې راځي دی بعد تر سنجول وایي چې ورور موږ خو دواله د قانون اساسي خلاف یو اوس د پروسه قانوني کو دواله بعد استعفا ورکو د یو داسې شخص ته مثال په تور د مثال یا د قانون اساسي کې تشخیصي ودی کچې رئیس جمهور نه څوک وي د اول ماویر وي آیا د سناد مجلس رئیس وي آیا د وزیر خارجه وي څوک دي ا د پروسیجر تر اندازې تشخیصي ودی
ابراهيم سپدې برخه کې تاسو نظر مغوړ یعنی قانون په دې وخت کې صلاحيت لري چې دوړ د منځب لړ سي اجرایی ریاست نه استعفا ډاکټر صاحب عبد الله او کې قانون په دې برخه کې څه وایي کمیسون څه اقدام لري
خو در مجموع در مواد قانون اساسي قانون انتخابات امارات همش صلاحيت داره و نامی از مثلا حکومت چون در قانون آمده ماده 61 که کار رئیس جمهور در سال پنجم در اول ماه جوزا با پایان پیدا میکنه و مورد قانونی وضاحت دوم داره که تا زمانی که رئیس جمهور بعدی یا شخصی که میان باعث رئیس جمهور این شخص میتونه به وظایف خود ادامه بده اونجا قانون وضاحت داره و مورد دیگه که شما مطرح کردین خب در قانون موارد مطرح نیست از که مشخص باشه که ریاست اجرایی هم استعفا بده یا موارد و موارد دیگه که مطرح هست حکومت موارد هست و آنچه که قانون حکم میکنه و مطابق از او عمل میکنیم و هیچ موارد در صورتی که افراد اشخاصی که قبلا جناب زابلیس مطرح کرد که به جرایم ضد بشری یا نقض حقوق بشر و دوسیه های از افراد مسئله غیر مسئول دارن یا مواردگی دارن در جمله از این کاندیدا اونجا باز تمام ما آنچه که مربوط ما میشه
مطابق با مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت دارن شرایط چی است. این موارد دیگیش رسیدگی به موارد بدیش به مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی است که شهروندای ما شکایاتی که داشته باشن میتونن شکایتشون رو درج بکنن و کمیسیون شکایات انتخاباتی در اساس میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد و اسناد دست داشته میتونن که بررسی های خود اعلان بکنن و فیصله شون رو به ما روان بکنن، ما فیصله شون رو در فهرست نهایی اعلان میکنیم. و مواردی که در رابطه با موضوع محروم بودن حقوق مدنی شون است یا جرایم ضد بشری شون یا موارد دیگه که مطرح هست، در صورت که اگر موارد باشه تمام شهروندان میتونن شکایت شون بعد از اینکه ما فهرست ابتدایی را بعد از تاریخ 16 دلو فهرست ابتدایی را اعلان کردیم میتونن شکایت شون را درج بکنن.
دکتر صاحب زلمه زبلای، دین کسانو زنو کاندید کړي په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات ته کاندیدو 2000 رای ونوړي 3000 رای ونوړي اوس له 100000 تذکیرو سره راځي د انتخاباتو کمیسیون کې ځان ثبتوي، ستونزه چیرته ده؟ دا تذکیری له کومه کړي؟ دا ولسی ملاتړ کله درلودای ولسی جرګې ته به کامیاب شوی وای.
ما د خبر په سر کې هم دغه ټیک ته اول اشاره وکړه چې داسې ورونه مسته چې په خپل ولایت کې مثال ولسی جرګې ته لار نه ده پیدا کړې، کینات یې هم کړی دی چې ما رای نه ده ولایت شکایت اعلان نه دی کړی د شکایتو کمیسیون ته، ولې اوس یې ادا کړی دی؟ زه 100000 پلویان لرم او د 100000 پلویانو اخوا ته نور ریاست جمهوری ته ځان کاندوم چې د افغانستان په سطح باندې رئیس جمهور شم. دا په دې معنا چې زموږ تاسو په د فعلي ټاکنیز سیستم کې ډېرې خلاوې شته. دغه سې نفر چې هم په خپل ولایت کې محبوبیت نه لري نور افغانستان خو پرېږده، دا هم د کمیسیون د انتخاباتو لپاره یو سرګردانی ده، هم د بودیجه نه قرباني مصرفيږي، اخیرا سر بدی خاطر د نوم وخت سیس پلان کيم کاندید دی نو هیڅ کوم مفاد نه دته لري په واده دي چې شهرت پیدا کی د شهرت یې منفي کیږي. موږ په پیژو دا څوک دی داخله کې ته غواړي نو مان بلم د توخو چې پیډرام دی څوک دی دا نه د لازم چې دی دا کار کوي، ولې د افغانستان ملت دي ته دونس خدای نه خواسته چې کار کوي چې دی ولسی جرګه ته ځان کامیاب ولې او ځان ټول افغانستان د ملت نماینده غني، دا غلط کار دی.
امرایبي صاحب کچری راسو لیست وګورو، کچری په لیست کې 15 کس 13 کس موږ تاسو ولرو به هم کسان چې امکان نه لري د بریالي توپ دوی په لیست کې راسي او الته سټیکر چاپ سي الته ورقه چاپ سي درې ورکونه ورقه کچری کم لیست موږ ولرو دلته د مصرف نه یلګخ نه څومره سپما کیږي؟
دقیقا یک از چالش هایی که فراراه تمام پروسه های انتخابات و خصوصا روز رای انتخابات هست تعداد کاندیدا هست، یعنی این چالش کلی هست، هم بر ما مشکلات به وجود میاره و هم به رای دهنده که مثلا بسیاری مناطق ما شهروندای ما از سواد کافی برخوردار نیستن و تفکیکشان که کی به کدام شخص رای بده این چالش کلی هست. خب ما مطابق به مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره که ما نمیتونیم تمام شهروندای ما مطابق ماده 33 قانون اساسی حق کاندید شدن و حق رای دهی را داره که ما یا را سلب حقشان بکنیم، هیچ مرجعی نمیتونه. هر آنچه که ما شرایط گذاشتیم در صورت شرایط پوره بکنن یا را پیدا میکنن. اما باز هم
دلته یو سوال دی برمې سه په بخانه سره خبر د قطه کومه مخې مې یادونه وکړه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ولس نه 2000 تر 3000 رای نه دی اخیستی، خو تاسو کمیسیون ته راځي او لاک رای په بغل کې نیولی الته ځان سپتی.
دا 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 انوز موارد کې انوز ما فهرست ابتدایی اعلان نکردیم، فعلا بررسی های ما آغاز شده در رابطه با اسناد مدارک ازیا و بعد از معلوم شوه. و ظرافت گپ دیگه ای است که تنها از یک ولایت یک لگ استیکر نیست یا لیست هامی نیست، از 20 ولایت حداقل از 20 ولایت باشه 2%. ممکن این بعضی شهروندای ما که مواردی که مطرح شد ممکن از ولایت دیگه هامی داشته باشن یا موارد معلومات مو لیست هامی رو جمع کرده باشن. خب این برای ما آنچه که شرایط به ما تکمیل میکنه ما اون را تطبیق میکنیم، ما نمیگیم که تو از کجا کردی از کجا نکردی، تقلبی نباشه در سیستم ما ثبت باشه موارد باشه این موارد خون بازنگه، ما نمیتونیم که او را مانی از شاییم اسناد مدارک ما را تکمیل بکنه شرایط تکمیل بکنه و به فهرست ابتدایی را خواهد پیدا کردن. بعد در صورت که پیدا نکنن را پیدا
پیدا نمیکنن، ممکن بسیار چهره ها به مشکل
زلم زبلای سب تاس دی ولس استازی دوونی پاتی د لپاره سی دوی د کاندیدانو د غاسنه دوه چرلسی دلته ولس سکول پکار دی جن کسان سی دی حتی موږ تاسو لرو چې ډیر زیات په جرمو متهم دی خلک قربان دي اعتراضونه لري ولس باید څو کی تر څو پر شکایتو کمیسه د انتخاباتو کمیسون ته ورسی هغه څه چې پسترګل دی لیا کوم اسناد پلاس کې چا پاړل لري واری کی ولس باید څو کی
موږ خو دغه ول چې د کمیسون هغه شته کېګه فدغه فیلی لاند وخت کې هم دغه لسی هم د شکایتو کمیسون ام د ټاکونکو کمیسون دواړه پرولس راغو کې د دوه ولس نه پر په مورې کې تاسو هر رقم مثبت او منفي
ولس ګوره په هوای لري انتخاباتو کمیسون وایي چې موږ چړنه کو چړنه کې ولس باید څو کې سره مسؤلیت
ادا کړي دا کولای شي اسنادونه ولري غیر قابل انکار اسناد مستند اسناد شواهد هغه دي په خپل مربوطه ولایتو کې د شکایتو د کمیسونو د څنګهستا غوته دي مراجعه کوي هغه څلورشتاته دي په خدمت کې دي غوته دي ورکې دغه نفر کاندید دي صدا شاید دا رقم شواهد باندې لرم خدای نه خواسته دا غاصب دي دا قاتل دي دا په داسې جرایم باندې متهم شوی دي دا ټول اسناد شواهد دي دا غدي ټول راټول کې شکایتو کمیسون دي ډاکټر
صاحب یو بل موضوع ده هر کس انتخاباتي ټیم جوړ کړی د انتخاباتي ټیم کې یو کس سره نیول یا د ځانګړي استازي په توګه باندې یا د دریم کس د مرستيالي په توګه دوی چې کلم بریالي سلو د غبنګ اساسي قانون تدلو د مرستيال ټاکو یا اجرایي ریاست په پام کې نیول قانون په دې برخه کې څه سرحد لري دا کسان څه ډول کسان دی ول د اهداف تعقیبي څه غواړي
قانون خود در مخه ایبراهیم صاحب تاسو ته ولا کچیر دی هغه شرایط دي و ذکر دي هغه ورتراوی
کوره په قانون کې خود درم کس نست چې انتخاباتي ټیم کې ته معرفي کوم ته راول
دا خود دي کمپاینی ژغ دی په دغه کې رسمه نه دي نه کمی سنځنی قبل کړی دي درې ماوین
نو ګور خپل مڅ چې ټیم جوړو دوه غلطه مهدی سره لاسلیک شي زمونی سره
دا غیر رسمي د پردې شاته د توافقات دي قانونا خو کمیسون اعلان ورته وکړي تاسې د قانون اساسي مطابق نه هغه شرایط موږ نه منو فرضاً صدارتي سیستم تاسو مشتوایس یو صدر اعظم مشتماری پکې موږ نه سپټو یا درې ماوین راوري موږ نه سپټو موږ دوه ماوین نه یو رجه موږ سپټو دا خو دې هغه فیصله خوب لیدل دي چې کچیر موږ کامیاب کیږو بیا به لوی جرګه غواړو په هغه کې به یا سیستم ته تغیر وکړو یا به درې ماوین ته ځای ورکړو دا بعدي د تصامیم دي د کمیسون سره مخایج دا دي کچیر نه سي موارد ورغلي چې موږ مطمئن یو دي سبکرین دي لطفا دې جواب ورکړي
ابراهیم صاحب کبدي برخه کې ته لږ وضاحت ورکړي دا ډلې تاسو راغلي دي چې دریم په انتخاباتي ټیم کې دریم کاسې تاسو هغه ثبت کړی دوی درته وضاحت درکړي
جناب افغان صاحب قسم کې شما میدان نجریان هستین ما هیچ شخص را که با خلاف آن چه طرز عمل ها مواد قانون است در مجموع عمل نکردیم گفتیم که شخص خود رئیس جمهور که به انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید میکنه همراه دو معاونشان معاون اول و معاون دومشان که مواد قانون اینجا صراحت داره ما مطابق از او عمل کردیم و ما در هیچ جایی مثلا یک شخص که سه معاون آورده باشه ما او رو ثبت کرده باشه یا مورد که صدارتی رو پیشنهاد کرده باشه ریاست اجرایه یا موارد به هیچ عنوان ای مواردی که به شما آمدن با حضور دو معاونش بوده ما انجام دادیم و خلاف مواد قانون هیچ وقت ما عمل نکردیم و نمیکنیم او مواردی که مطرح شده و بعد از برنامه های خودشان است که اگر شخص آینده با حکومت را پیدا کرد و از وظایفش است که مطابق با مواد قانون اساسی که صلاحیت تعدیل مواد قانون کی داره صلاحیت تغییر نظام کی داره اونجا کلش وضاحت داره و واسه موارد خودشان هست آنچه در حیطه صلاحیت ما هست ما انجام دادیم و میتیم
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر صاحب زلمی زبلای او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له تاسو مننه درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
شکنه
بیایی زبر نستا د نظر شمشنا تا د دیو رک کاروان سالار شکنا د دی غم جن وطن پخڑو دختو زبت پاتا یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا